نور سكره دخيل كي موجود تاسي في دولة الشلكة على أمريكي إشغال موجود ودلتا دير خطرناك استعمار رشي كريوي أو دا أوس هم دي أغير رشي لا هم شتفى أفغانستان كي لا هم دي زرات
يعني تاسي فكر كوي چه طالبان بير لري كچير تا خلقو تا واق وسباري يعني لوي جرغم پيو شكل انتخاباتي خلقو تا موقع ورکي چه دو يخبل انتخاب ولري بيا با نور رامخ كشي وغي با پا حكومتو پا دولت كي زاي پيدا كي
ګوري په نړۍ کې چې هر ځای تحول راغلی وي معقوله لارې دا وي چې تر څه وخته پورې هغه چا چې واګې ترلاسه کړي وي بالخصوص د زور د لارې یا د مبارزې د لارې هغه باید تر یو څه وخته پورې پاتې وي. دویمه خبره دا ده سروان صاحب محترم چې په ضعیفه هیوادونو کې د انتخاباتو پروسې معمولا د لویو د قوي او اقتصادي او هغه استعمارګرو هیوادونو په لاس کې وي دغه د انتخاباتو پروسې تر څو پورې چې یو هیواد کاملا د ټولو اړخونو څخه مطمئن شوی نه وي معقوله هم نه ده. په نړیواله سطح کې تاسو د نړۍ تاریخ وګورئ په اوسني معاصر تاریخ کې هلته د زعامت انتخاب موضوع
لیکن همات صاحب دلته اوس کوم شته چې شاغلې کرزی مشاره کړي مسله دا نه ده چې اوس تاسو په حکومت کې خلک درګډ کړي بلکې دا ده چې یو مشروعیت یو نسبی مشروعیت پیدا کړي دا چې دنیا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. دوی وایي دا یو ډله ده په زور راغلې د حکومت نیولې ده یو جرګه د عقل دي ته یو مشروعیت ورکولی شي یو اساسي قانون پکار دی چې باید تصویب شي. په اساسي قانون په تصویب کې خو دا مشکل نشته چې د طالبانو سره به نور خلک شریکی جی په واکی او په ځواکی
د مشروعیت موضوع کسړی انصافا فکر وکړي دا په دې حال ده چې یو ډلې امکان نه لري چې هغه په یوازې ځان باندې اته څلوېښتو هیوادونو ته ماتې ورکړي په نظامي ډګر کې. د دې تر شا ملت ولاړو دا اسلامي مرسته
خدغه باید ثابته کړي دغه ثابته کړي ولې مشکل پڅ کې ده که تاسو خدغه ثابته کړي دنیا نه در سره مني که تاسو سلواري مو وي دنیا نه مني که منله خطر وسوي وي هوا ستاسو حکومت پر رسمیت پیژندلې وو
تروان سي فکر کوم چې موږ تاسو په سیاست باندې پوهیږو چې د دنیا یو هغه ظاهري مطبوعاتي غشتنی دی یو د پردي تر شا خپل اهداف دي. دا نه دنیا زموږ د ملت د د د د ګټو د لامل مړه ده او نه دلته زموږ د غمخوار دي دوی که غمخوار وای دا شل کاله به دلته دغسې یو حالت نه راوست. د دغه فشارونو تر شا نور اهداف دي لیکن د دې هر څه سره اسلامي امارت ویاندویانو په صراحت سره ویلي دي چې موږ د جرګې ارزښت ته قایل یو او په مناسب وخت کې کېدلی شي چې د جرګې څخه استفاده وشي. زه چې څومره خبر یم سروان صاحب محترمه دا اوس هم دغسې یو 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 ضمني کار روان دی چې د جرګې د تشکیلاتو د هغه ابتدایي چارو باندې کار وشي او د نړیوالو دغه ظاهري کوم دلیل چې یادېږي دا هم دفع کړل شي. زه فکر کوم دا ډېره ستونزمنه موضوع نه ده. موږ تاسې به په نږدې راتلونکي کې ووینو چې دا موضوع به هم حل شي.
بله شاهزاده مسعود صاحب د امدا چې تاسې وایئ چې د ملت استازی دا د ملت استازی به څوک ټاکي کله چې هم بیا جرګې کومه فیصله کړې ده او د واکمن خوښه نه وه هغه یې بیا نه ده منلې.
ګوره یو خو هغه مشورتي لوی جرګې دي چې د هغې فیصله خو نور الزامي نه دي د وخت حکومت یا د وخت زعامت که مني که نه مني ځکه چې مشورتي جرګې یو هغه دوتیز عنانوی لوی جرګې دغه فیصله الزامی زموږ خو دا اوس هم منه یو افغان زما پیشنهاد ده چې دغه سی او دوتیز عنانوی لوی جرګې چې هیڅ افغان دغه نه احساس محرومیت ونه کی یعنی هر افغان چې به هر ژبې وي چې
دا به څنګه کېدای شي چې غړي انتصابي وي یعنی دولت راغواړي حاکم دولت راغواړي څنګه به د خلکو استازي تو پوره کوي.
سروان صاحب زه دغه د شلو کلو تجربه سره شریکوم په د شلو کلو کې ډیره جرګې راوغتل شولې حتی په دوا یا درې جرګو هغه څنګه غړی زوم زه غړی زوم یعنی که یو کس یا دوه کسه په دارالانشا کې که د دولت کسانو نور اکثره ترکیب ملي وو اکثره د خلکو چې هغه د حکومت نه بیرون یعنی په حکومت کې کوم رسمیت
مثلا پم دغه جرګو کې د طالبانو استازي نه ولاو دا اوس ټوله مني چې طالبان د ملت وی برخه استازي توپ کوي.
موګم دغه خبر پاغه واخ کې بم چې دا جرګه نیمګړی نیمګړتیا په دې کې ده چې باید طالبان استازي په دغه جرګه کې یعنی رښتیا هم چې هغه به پوره جرګه نه و اما په اوس وخت کې خو افغانستان ټول د طالبانو د حاکمیت باندې ده یعنی په دغه وخت کې چې څوک د ننه د کور د ننه دي که د کور نه بیرون دي او په شکل د اشکالو ناراضه دي هغوی هم باید دغه جرګې ته را دعوت شي زه فکر کوم چې جرګه یو بهترینه لار به وي په د اوسنیو شرایطو کې لکه څنګه چې جناب ورته انتخاباتو ته اشاره درلوده یقینا دغه انتخاباتو نه چې د پخوا د جمهوریت وخت شوي دي زه خپل هم ملت یو افغان ښه خاطره نه ځنه لرم شفاف انتخابات نه و پکې مداخله پکې وي خلکو سرتاسری شرکت نه و پکې کړی یعنی هغه انتخابات چې باید شفاف وي او سرتاسری متاسفانه نه و نو اوس هم که هغه شرایط ته برابر نه نو بیا بله معقوله لار نشته چاپ لدینه چې یو دودیز عنعنوي ملي لویه جرګه راوخته
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادي راډیو ترشناس ملاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې په جرګو مرکو او لوی جرګې خبرې کوو زموږ د خبرونه ملمانه دي شاهزاده مسعود چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار دی همدارس د سیاسي چارو کارپو شاغل عبدالحق حماد لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مول د خیبر پښتونخوا په بنو کې هم یو قومي جرګه رابلل شوې ده د دې جرګې یو برخوال او تنظیمونکی ډاکټر برکت شاه کاکړ همدا شیبه د ټلیفون لاره را سره دی ډاکټر صاحب په بنو کې د رواني جرګې مقصد څه دی
په بنو کې د دې جرګې په خپل باندې وختي هم پر ټولنیز رسنیو په دغه باندې خو تبلیغات او د دې کوم بنیادی کوم بیانې چې دغه مخته راغلي ده بنیادی مقصد د دې دی چې پښتون افغان وطن ته ورپیشي چې کمی ستونزې دي خصوصا د امنیتي او د یادم په چې کې په تیرو سلویشت قانونو کې چې کوم د پرله پسې او دوامدارو جنگونو یو لړۍ پاتې شوې ده او د هغه چې کوم اثرات دي د پښتنو پر اقتصاد باندې د پښتنو پر ټولنه باندې پر کلتور باندې په دوی پر تشخص باندې
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي لومړی حماد صاحب کدی د ورستی اوریدونکو په خبرو تفسیر وکړي دی وایي چې باید قانون معلوم شي باید خلک پوه شي چې څه قانون دی څه نه دی که ترڅو چې قانون نه معلوم هیڅوک هم ناظریږي چې په داسې هیواد کې چې قانون معلوم نه وي هلته پانګونه وکړي د ټپي موضوع خو په دې ورستیو کې مطرح شو آسیایي پراختیا بانک وایي چې په غسې یو هیواد کې پانګونه نشي کولی چې نړیوالو په رسمیت نه وي پیژندلی
دوی ته دومره وایم چې د اسلام او د مسیحیت او نورو دینونو تر مابین یو لوی توپیر دا دی چې اسلام د نظام دین دی د اسلام په چوکات کې د نظام د هر برخې د لپاره خپل مقررات او اصول او طرز عملونه موجود دي دا اوس په افغانستان کې د اسلامي نظام چې زموږ د حنفي فقه یو برخه ده دا د همدې پرانا کې فیصلې او نظام چارې پر مخ دي لیکن دا چې یو مدون اساسي قانون د عمل ستاسو د همدغه قوانینو په چوکات کې او یو د عصر مطابق اغه تخنیکی خلونه او دا ټول پکې ځایتوی په دې باندې کار روان دی په تیر دوره کې تاسو ولیدل د بوند کانفرنس وروسته په یو سره د دې شدل تدیر امکانات وړر ټول دنیا د خلکو د افغانستان په قضیه کې لیکن موږ یوازې په درې کلونو کې وکولای شو چې اساسي قانون تدوین سی او بیا تر دې کلونو پورې لا هم جنجالونه پاتې وو نو په هغه د استراري حالت ترکچی پوری د اسلام ټول اصول قابل اجرا دي او دا اوسنی نظام دغه په چوکاټ کې مختزي لیکن مدون او به حیثیت یو اساسي قانون رسمي دی باندې هم کار روان دی
یعنی فعلا افغانستان مدون قانون نه لري
داسي قانون لکه چې اساسي قانون نوم ورکو او هغه چاپ شوی وي مطبوع شکل وی داسي یو شی تر اوسه پوری مختنه دی راغلی لیکن د بل سیستم باندې کار روان دی امید ده چې په لاندې وخت کې به کمیسیون هم تشکیل سی او په دې باندې به کار په قانون په رسمي توګه پیل شي
شاهزاده مسعود دی وبریدون کې نظر دا او تاسو مخکې ول چې باید لوی جرګه د دې لپاره هم جوړ شي چې په قانون غورو کې او معلومه کې چې افغانستان کوم اساسي قانون لري. خو دی واوریدون کې نظر داو چې شرستن و قانون تزارورت سده.
بله جناب سروان سوز خود اقا خبره کیگی چه مگد شریعت مطابق قرار فیصلی که او اماله قطنگ چه اماد سه ورد شرعت روزله مگد یا داریم قانون اخو ضرورت لرو اما قداسی یا اراده ای که بس قانون جورشی او چه بازدر کرده جورشی از ما تا هم بندی بیا هم دابا دی لوی جرگه لطریقه تصیب کیجی. در فکر که اومد دی لوی جرگه پا جوریدو سر دیر مهم مسائل حل کولی شو. زه امیدوار یم لکه څنګه چې حماس صاحب ورته اشاره درلودله زم دغه سی او علایم د جرګې وینم چې دوی د فکر لري چې دا جرګه جوړه شي. نو خدای دې وکړي چې په واقعي معنا باندې دغه سی او ملي لویه جرګه جوړه شي چې د نړیوالو باندې معنی هم نور ختم شي او هغه د مشروعیت مسله هم حل شي. نور موږ بیا کولای شو چې نړیوال مشروعیت هم په ډېر اسانتیا سره ترلاسه کړو. زه فکر کوم چې هغه بهترین نه بهترین لار خو
آغا میر صاحب چې جرګې به جوړې شوې ډېر مصرف پی وشو لیکن هیڅ نتیجه یې ور نه کړه. دی وایي چې که چېرته غواړي چې د خلکو نظر معلوم کړي او نظام ته مشروعیت ورکړي نو ټول پوښتنه وکړي.
په دې باور یم چې کومې جرګې چې ما پخپله لیدلې دي دغه هر یوه په خپل وخت سره نتیجې ورکړې دي. زه به یوه ښه بېلګه ورور ته یاده کړم. په دغه اواخر د جمهوریت کې چې کومه مشورتي جرګه جوړه سوله لیکن د افغانستان خلک یان انتخابي یا غیر انتخابي لیکن خلک راجمع شول. خلک راجمع شول د مشورتي جرګې په نوم باندې لیکن د خپل ملک د مصلحت په خاطر باندې د روغې جوړې د سولې په خاطر باندې هغه څلور سوه بندیان شاوخوا د زیات او کم بندیان چې دوی وتر په خاطر باندې خوشي شي. زه په دې باور او یقین لرم چې د افغانستان د خلکو واقعي استازي په داسې یوه جرګه کې راټولیږي هغه طبعاً د خپل ملک د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره داسې فیصلې کوي چې هغه د ملک په ګټه باندې یعنې داسې فیصلې نه کوي چې خدای ماکه هغه د ملي ګټو سره په ټکر کې. هره جرګه په خپل وخت کې اهمیت درلوده او اوس هم دا اهمیت لري او لکه دا مخکې ورور چې ورته اشاره درلودله زه په دې باور او یقین لرم چې موږ به هغه تمثیل د وحدت د ملي یا د یوالي د کنګست تمثیل به هم زیاته وروښیو. په جرګې کې ډېر حکمتونه شته ده. زه امیدواره یم چې امارت اسلامي په دغې لویه ملي پروسه کې ژر تر ژره قدم پورته کړي او دغسې یوه واقعي لویه جرګه راوغواړي چې خپل ملي مسایل هم حل کړو او نړیوالو ته وښیو چې افغانان یو موټی یو اتحاد یو اتفاق دي.
حماد صاحب بل اوریدونکي وویل چې جرګه د دې لپاره مهمه ده چې دنیاوالو ته وښایاست چې افغانان یو دي، اختلاف پکې نشته.
زه فکر کوم دنیاوالو دا حقیقت هغه وخت درک کړ چې د دوی وروستی فوجي له افغانستان څخه ووت او په ناڅاپي توګه دوی په ځان پوه شول چې دلته افغان ملت د بهر فرمایشونه او د هغوی لاسپوڅي نه مني. ګورئ یوه خبره اساسي زه دا کول غواړم چې یو وسایل دي یو اهداف دي. نړیوال تل په وسایلو باندې ټینګار کوي، اهدافو باندې اهداف ته دومره توجه نه کوي. دغه انتخابات او کلوي جرګه ده او که ټاکنې دي دا ټول د یو نظام د یو ښه نظام لپاره وسایل دي لیکن دوی انتخاباتو ته فندونه هم ورکول په تیر وخت کې او فشاریم ډېره درلوده لیکن دا چې د دې په نتیجه کې بیا کم څه ترلاسه کیږي چې هغه اصلي هدف دی چې هغه ښه حکومت ولی ده، ثبات ته یې، امنیت ته یې، مرکزي حکومت رامنځته کول دي، هغه ته دوی توجه نه کوله. اسلامي امارت برعکس که وسایل په هغه طریقه باندې چې نړیوال نورمونه دي په هغه طریقه قدرت ته نه دي رسیدلي لیکن د یو ښه حکومت ولی چې کوم اهداف دي هغه ټول لاسته راغلي دي. تاسو د دې اوریدونکو د ټلیفوني اړیکو څخه هم معلومولای شئ چې ولس څومره خوشاله دي.
یو مسله شته حماد صاحب، دا هم باید انکار ونه کړو چې اوس هغه څه خلک جرأت نه لري لکه مخکې چې جرأت درلود. اوس سولې د ملي مصالحې د پخواني شورا مرسیال حاجي صاحب دین محمد د ټلیفون له لارې راسره دی. حاجي صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د ستونزو د حل کولو او د دولت د مشروعیت لپاره باید لوی جرګه راوبلل شي. ستاسو نظر څه دی؟
زه خو چې رښتیا خبرې دې لوی جرګې طرفدار ما، خو البته د دې خبرې سره دام وایم چې هغه افراد چې د لوی جرګې ته راځي دا باید مواصفات ولري، یعنی په د یو مسلې د خلاصولو یا د سپړلو یا د بیرته راټولولو صلاحیت ولري. داسې هوایي خلک نه وي چې هغه یا خپل اخلاقی کمزوری ولری یا نور مشکلات ولری. یعنی ما نظر داده چې هغه خلک چې راضی دی لوی جرګې ته دا مواصفات ولری.
دا دومره خبره ده حاجی صاحب، دا دومره خبره ده چې د جرګې برخوال څوک څنګه انتخاب شي. لیکن اول پخپل لدی اصل سره تاسو موافق یاست چې په اوسنیو شرایطو کې لوی جرګې ته ضرورت شته په داسې حال کې چې په نړۍ کې نورې لارې شته؟
زه خوایم چې د افغانستان د غوندې علاقې لپاره چې هغه سي مستقیم انتخابات به کې امکان نه لري او کامیاب هم نه دي، نو خو خبره دا ده چې دغه د پوی خلک د ټولنې او هغه وخيار خلک دي چې علما هم دي، د قوم مشران هم دي، د کې هغه پوی چې په یو مسلک باندې پوی دي، دا خلک هم دي، دا راټول شي او په دې اوسنی وزیر لپاره ټول په شریکه باندې یو تصمیم ونیسي.
په څه باره کې تصمیم ونیسي؟ طالبان وایي اسلامي دولت جوړ کړی دی، خلک ترې خوشاله دي.
دا خبره خو صحیح ده په خپل ځای باندې ده، خو د دې لپاره چې ټول خلک په دې ټولنه کې ځان وګوري، په دغه نظام کې ځان وګوري او په خپل فیصلې کې حاضر وي، او یقینا چې دې ته بیا دنیاوال هم اعتبار ورکړي.
یعنی تاسو هم لکه ځینې چې وایي په دې نظر یاست چې وایي که طالبان ترڅو د لوی جرګې یا یو بل طریقه خپل حکومت مشروعیت ورنکي، نو نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
دغه دوی خو اکثره د دیموکراسي او دیموکراتیک لارې هغه باندې دغه دي، خو افغانستان شرایط او وضعیت جدا دی، او دلته د افغانستان د دلته داخلك مسلمانان دي، اسلامي نظام غواړي، او د اسلامي نظام د خپل د اسلامي نظام د جوړېدو لپاره هم دا په کار ده چې علما او د قومونو هغه مشران چې هغه رښتیا صالح خلک وي، خو خلک وي، یا هغه خلک چې مثلا یا د تجار په طبقه کې یا د په نور د ټولنې په برخه کې چې هغه پوهه ولري، دا خلک د سر راټول شي، دا به هم د نظام ته مشروعیت ورکي، او هم به د دنیاوالو داخله بند شي چې دا خو د څنګه چې یو ډلې خلکو حکومت نیول دی او هغه نظام جوړ کړی دی.
شاهزاده صاحب مسعود مخکې حماد صاحب وویل چې طالبانو څو څلوېشي وادونو ته ماته ورکړه، او ځکه چې ملت ورسره و نو اوس هم دوی له حکومت سره ملت ملګری دی. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې ناراض خلک کم دي؟
دې کې شک نشته چې نړیوالو ماتې وخوړله، سوله چې هغه د خلکو ملي او اسلامي ارمان و، سوله راغلې ده په ټول هېواد کې، سوله راغلې ده. زه فکر کوم که تاسو نو ډېر جزئیات ته موږ لاړ شو، نو دغه اصل موضوع راشه پاتې کیږي.
یعنی دا خبره تر دې پورې کوم چې مسعود صاحب چې داسې تصور وکړو چې ټول خلک راضي دي، نو بیا جرګې ته ضرورت څه دی؟
ګورئ، یعنی زه وایم چې دغه د مشروعیت خبره ما مخکې مرتشره وکړه، بیا مرتشره کوم چې دغه به اوس نړیواله مخیس خلک خلک وایي چې مشروعیت. زه وایم چې که دغه جرګه جوړیږي، هم د مشروعیت مسله حل کیږي، هم د نړیوالو باندې ختمیږي، او بیا په اوتومات شکل باندې نړیوالو سره د تیل نور باندې هم نه پاتې کیږي.
کاکر صاحب مهرباني،
خبره پر مرام یا دا خبره و چې د ریاست یا د دولت لخوا، مطلب دولت ته دا جرګه سره وړاندې کوي، نو بنیادی طور خبره هم دا چې د پاکستان په عین کې د ننه چې کوم عیني گنجایشونه دي، عین نی شکونه دی په کې د پښتنو، یعنی د پښتني سیمه د چپهر انتظامی یونټ کې د انتظامی کای کې ده، د هغو ستونزې باید چې د عینی او د پاکستان چې کوم دلته اساسي قانون دی، د هغه پر بنیاد باندې هغه گنجایشونه ولټول سي، او بیا د دې پر بنیاد باندې د جرګې چکمه کمیټه د دې بعد چې جوړیږي هغه به د دې جرګې چکم
بنیاد. تاسو د قانون یادونه وکړه، پاکستان اساسي قانون لري، قومي اسمبلی لري، صوبایي اسمبلی لري، یعنی تاسو دیموکراتیک ادارې لرئ، ولې حل ته د خپل مسایل نه حل کوي؟
نو خو دا خبره ده کنه اوس فرضاً اوس پدی کې د نن چیرې چې د پاکستان کې کوم کومونه دي د کومونو د برابرۍ چې کوم بنیادی فورم دی هغه سینټ دی نو د سینټ کې سینټ خود مختار کول سینټ د ایوان زیرین چې ورته وای د قومي اسمبلی سره برابر راوستل دغه اختیارات زیاتول په همدغه کې د پاکستان چې کوم پټش په نامه چې مروادي ته کښنی کومونه وایو چې په عادی
توګه باندې سینټ کې اکثرا پښتانه اکثریت وي
خبرم دا ده کنه د سینټ سی کومه دغه د واک دی کنه هغه تر کو قومي اسمبلی کم دی وس و سینټ ته د مالیاتی امور چې قومي اسمبلی چې دا کنه چې غړي پکښینی کا هغه اوس کو پر وسایلو باندې یا پر مالیاتو باندې خبره کوي نو دا کرازی سینټ باید چې دا دغه ولري دا توان ولري او دا اختیار ولري چې هغه پر هغه باندې سوالم راپورته کی په هغه کې ترمیم هم وکي او پر هغه باندې بحث هم وکي او دغه رنګ مطلب دلته چکم د وزیر اعظم یا دلته د پاکستان چکم جمهور رئیس دی د هغه د ادم اعتماد په حق لبانی سینټ شدی هغه اختیارمن شي کنه په دې حق لبانی
لنډه پښتنه بل هم دا د چي دی وریدون کې و چې په دې جرګه کې د کوم سیمو خلک ګډون لري آی له افغانستان هم څوک درغلی
افغانستان په دې کې خلک غوښتل سوي دي خو پکې ډیر کم راغلي دي پکې ګډون بيخي کم دي نور دلته د سهيلي پښتونخوا تقریبا د هري تپې څخه او د منځني پښتونخوا او د دغه رنګا د خیبر پښتونخوا د بلابیل سیمو څخه د پخوانی چکم د فاټا مجرتویلې د هغه سیمو څخه په ګنشمیر کې دلته خلک راغلي دي او تر دې مهمه خبره ده چې پکې شزمنې سيدي هغه پکې ګډون لري
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب برکت شاه کاکړ په بنو کې د پښتنو د قومي جرګې یو تنظیمونکې همدارس د پخوانی ولسمشر حامد کرزی له سلاکار شهزاده مسعود د سولې د ملي مصالحې د پخوانی شورا له مرسیال حاجی جن محمد او د سیاسي چارو له کارپو شاغلی عبدالحق حماد څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ
ازادي او اوریدونکو آزادی رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.